طيب ستړی مشه قدر منو اوردونکو تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې چې یو سات دوام کوي په ونیس پروګرامونه لرو او د غرس په راپورونو کې واوري چې د افغانستان حکومت د هغو ویډیو تصویرونو په اړه څېړنې کوي چې پکې یونیفورم لرونکي کسان د یو قومندان ساتونکي وهي. لمړی هم د دې سات خبرونه واوري. د افغانستان دفاع وزارت وای په پکتیا او ننګرهار کې په هوایی بمباریو کې د ملکی تلفاتو د راپورونو په اړه تحقیقات کوي. افغانستان د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو وروستۍ حمله وغندلې. سپین ماڼۍ د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د کتنې د لغوه کېدو په باب د کانګرس د مخکښو غړیو غوښتنه ونه منله. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وای پکتیا او ننګرهار ته پلاوی استولې څو د هغو راپورونو څېړنه وکړي چې وای په دې ولایتونو کې په هوایی بمباریو کې ملکیانو ته مرشوب لاوخته ده. په تیرو دوو ورځو کې د سیمه ایزو چارواکو او ځایي خلکو له قوله د پکتیا په زورمت او د ننګرهار په خوږیاڼي ولسوالیو کې د هوایی بمباریو له کبله د ولسي خلکو د مرشوب لی راپورونه خپاره شوي دي. ولسمشر محمد اشرف غني د شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې د دواړو پیښو په اړه د تحقیقاتو سپارښتنه وکړه. د افغانستان د دفاع وزارت ویندوی جنرال محمد رادمنش وایي د ولسمشر له لارښوونې سره سم دواړو سیمو ته څېړونکي پلاوي استول شوي دي. د ولسمشر په حکم حیاتونه تللی دي تر اوسه په قرارګاو کې دي. باید له یو لړ تدابیرو سره د پیښو سیمو ته ورشي. نو د حیاتونو سیمو ته لا نه دي رسیدلي خو څېړنې روانې دي. ښاغلی رادمنش همداراز ویل دا ډول عملیات ډیر کله نړیوال ځواکونه له افغان ځواکونو سره په همغږي کوي او هغوی همشایي په دې اړه څېړنې وکړي. د پکتیا په زورمت او د ننګرهار د خوږیاڼیو ولسوالۍ په معامله سیمو کې ځایي خلکو رسنیو ته ویلي چې هوایی بمباریو پر وسلوالو سربیره ولسي خلکو د مرجوب لاړولې او د خلکو کورونه یې ویجاړ کړي دي. د افغانستان حکومت د پاکستان په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې روسي تروریستي بریدونه غندلې دي. له ارګ څخه په یو خبره شوې خبر پانه کې ویل شوی چې د افغانستان خلک او حکومت په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې په روسي تروریستي پیښو کې د یو شمېر وګړو د وژل کېدو له امله د یادو ایالتونو خلکو په ځانګړي ډول د تروریستي پیښو قربانیانو ته خواخوږي او تسلیت وړاندې کوي. د ارګ په خبر پانه کې په سعودي عربستان کې د دینی عالمانو پریکړې ته په اشاره ویل شوی د اسلامي نړۍ علماو په سعودي عربستان کې د یوې متفق اجماع لري ځانمرګي بریدونه چاودنې او تاوتریخوالي غندلې هر عمل چې د هرې ډلې له خوا د عامو وګړو د وینې تویونې او وژنې سبب شي عملاً د اسلامي نړۍ د علماو له فتوا سره په ټکر کې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو بخښنه غواړم سپینه ماڼۍ وای د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د کتنې د لغوه کېدو په اړه د کانګرس د مخکښو غړیو غوښتنه رد کړه. د کانګرس غړیو د هغو تورونو په خاطر د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو د کتنې د لغوه کېدو غوښتنه وکړه چې پر اساس د لومړي ځل لپاره د امریکا د 2018 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د حکومت د مستقیم لاسوهنې رسمي ادعا شوې ده. د روسیې دولس پوځي استخباراتي ماموران د جولای په 14 د ډونالد ټرمپ د سیال دیموکرات ګوند په زیان د حق کولو او د زرګونو سندونو او ایمیلونو په خبرولو رسمن تورن شول. خو ټرمپ چې د روسیې له ولسمشر سره په فنلند کې تر کتنې مخکې اوس په سکاټلند کې په یو ټویټري پیغام کې وویل چې دا کار د اوباما د حکومت په مهال شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم په سکاټلند کې وویل د جولای په 14 به په هلسنکی کې د دوړو ولسمشرانو کتنه له مهالویش سره سم وشي او دا ډیره مهمه ده چې ترامپ او پوتین سره وبیني. د امریکا د کورنی امنیت وزیر وایي د متحده ایالاتونو استخباراتي چارواکي د روسیې له لوري پر لپسې هڅې ویني چې له ټولنیزو رسنیو او نورو منابعو څخه د امریکایانو په منځ کې د درس پیدا کولو لپاره کار اخلي. د امریکا د کورنی امنیت وزیر کریستیان نیلسن پرون شنبه په فیلادلفیا کې یو غونډه توبل روسان له ټولنیزو رسنیو د خواخوږی په ژبه او نورو لارو کار اخلي چې د امریکایانو په منځ کې اختلاف او درس را مست کړي. د په عین حال کې ول چې د حل ځلې خامخه پر خاصو سیاستوالو یا سیاسي کمپاینونو متمرکز نه دي. او د فوټبال د نړیوال جام په سیالیو کې تیره شپه بلجیم د روسیې په سن پیټرسبورګ کې انګلستان ته د صفر په وړاندې په دو ګولونو ماتې ورکړه او د دې سیالیو درېیم مقام یې خپل کړ. دا د بلجیم په تاریخ کې د دې هیواد لپاره تر ټولو لوړ مقام دی چې د فوټبال په سیالیو کې ګټي. د بلجیم ټیم چې ګمان کېده پایلوبې ته به ځان ورسوي د جولای په 10مه نیټه پایلوبه پر فرانسې وبایلله. له انګلستان څخه بیا د جولای په 11مه نیټه نیمه پایلوبه کرویشیا وګټله. نن یک شنبه د 2013 د فوټبال د نړیوال جام د اتلولۍ د ګټلو لپاره فرانسه او کرویشیا مخامخ کیږي. دا پایلوبه د مسکو په لوژنی کې لوبغالي کې کیږي. زمو شخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ چپه 12 پښنې بیا او په لوی شارونو کې په اف ام 3.5 چپه اوري. د روان خبرونه په دوام کې اوریدا. افغانستان حکومت د هغو ویډیو تصویرونو په اړه څېړنې کوي چې پکې یونیفورم لرونکي کسان د یو قومندان ساتونکو د وهلو په حال کې شي. د فراد ولایتي شورا غړي وای د نوی والی له ورتک سره د دغه ولایت امنیتي وضعیت لا خراب شوی.
درې ولس والی د فراتګ باندې سکوت کړی دی. نن د والی صدا فشتنه نه کیږي چې د فرا په ولایت کې په دایوي هفته 50 د وردو او د پولیسو ځوانان قرباني شوی دي.
سشکلبه ډیر زر افغانان د حج د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته لاړ شي. په هلمند کې د خورما پرونو تجربو ش نتیجه ورکړي.
مصنوعي القاب نتیجه کې دا موږ وتوانیدلو چې هغه خورما په میوه باندې راولو او پراتلونکو کې موږ پلان لرو د دې ونی او هغه نیالګي چې هغه شمیرو لسالیو ته انتقال کړي.
د هلمند له گاونډي کندهار څخه بیا د شاتو د تولید د زیاتیدو حال درکو. محمود عباس د نویو یهود میشتو ځایونو د جوړیدو په وړاندې خبرداري ورکوي. د دې او نور موضوعاتو ترڅنګ دوه ونیس پروګرامونه لرو. د ځوانانو لپاره تاندې څنګ او د خراس حقیقت څه دی؟ اته بجې او اته دقیقې شوې. د افغانستان حکومت وایي د هغو ویډیوي تصویرونو په اړه څېړنې کوي چې پکې د پوځي یونیفورم لرونکي سرتیري د څو تنو چې ادعا کیږي په فاریاب کې د نیول شوي قومندان نظام الدین قیصاري ساتونکي دي د وهلو ډبولو په حال کې لیدل کیږي. ارګوای ولسمشر په دې اړه د شنبه په ورځ د څېړنو حکم کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت هم وایي دوی په دې اړه څېړنې پیل کړې دي او نتیجې به لولس مشر سره شریکی کړی. د دې موضوع تفصیل اجمل احمد ابروی.
په ټولنیزو رسنیو کې د هغه ویډیوي تصویرونو لخبریدو وروسته چې پکې وډل سرتیری د څونورو کسانو د وهلو ډبولو په حال کې لیدل کیږي. ارګو د افغانستان د دفاع وزارت وای په دې اړه څېړنې کوي. ادعا شوی چې په تصویرونو کې د افغانستان د ملي اردو ځنګړي سرتیری په شمال کې د نیول شوی کمانډان نظام الدین قیصاري د ساتونکو د وهلو ډبولو په حال کې دي. د ولسمشر د ویان رسیال شاه حسین مرتضوی د شنبه په ماخام ازادي رډیو ته وویل چې ولسمشر اشرف غنی اړوند دارو ته لارښوونه کړي څو فاریاب ولایت کې د نیول شوو کسانو د خبرو شوو تصویرونو په اړه څېړنې وکړي او راپور یې له سره شریک کړي. خغلی مرتضوی په دې اړه ازادي رډیو ته وویل
جمهور امروز ته یې اعلامیه.
خغلی مرتضوی وایي ولسمشر په وی اعلامیه کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو چلن باید د هیواد له نافذو قوانینو سره برابر وي او ټول اسلامي او بشري موازین باید مراعات کړي. هغه څه چې په فاریاب کې د زینو کسانو په نیول کېدو کې پیښ شوی دا د زینو افرادو لخوا سرغړونه ده، خو په مجموعي توګه زموږ دفاعي او امنیتي ځواکونه مسلکي کسان دي او له قانون سره سم چلند کوي. بل خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي د خبرو شوو تصویرونو د سپیناوي لپاره څېړنې پیل شوې. د دفاع وزارت وایان جنرال محمد راتمنیش تشنبه په ورځ ازادي رډیو ته وویل دا ویډیوي تصویرونه په دفاع وزارت کې کتل شوی. په لومړی لیدنه کې داسې نخ کاری چې یونیفورم لرونکي کسان دي د افغانستان د کمانډو سرتیری وي زکه د خاغلی راتبنش په وینا کوم نظامی یونیفورم لرونکو کسان چې ویډیو کې سرګندېږي دا سمګ د کومندو د سرتیرو یونیفورم نه دي خو د دفاع د وزارت د ویندوی په وینا دا چې دا کسان څوک دي څیړنې روانې دي. خاغلی راتبنش وايي هیئت ټاکل شوی او سیمه ته تللی خو تر اوسه پورې د خپل څیړنو ریپورت لمکسره نه دی شریک کړی. نظام الدین قیصاری چې په شمال کې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم استاذ یو لنموړي سره تړلی قومندان دی په وروستیو کې د ځینو سرغړونو په تور د افغان ځواکونو لخوا ونیول شو او کابل ته انتقال شو. د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرهمند ازادي رادیو ته وویل قیصاری په فاریاب کې د ملي اردو په لیوا کې دننه نیول شوی او دا ویډیوي تصویرونه هم د لیوا دننه اخیستل شوي. نوموړي ټینګار وکړ چې که حکومت په دې اړه اقدامات ونه کړي دوی به د بشري حقونو سرچینو ته دا ویډیوي تصویرونه او نور اسناد وسپاري څو هغوی معلومه کړي چې زور زیاته د چاله خوا او څنګه شوي.
اگر حکومت
خغلی فرهمند وایي که چیرې حکومت د دې تصویرونو د تشخیص په برخه کې اقدامات نه کوي بیا نورې بشري ادارې شته چې هغوی معلومه کړي په خپرو شوو تصویرونو کې لیدل کېدونکي کسان د اردو ملي امنیت او یا بلې کومې ډلې اړوند دي. د یادونې وړ ده چې په فاریاب کې د جنرال دوستم سره تړلی ځایي قومندان نظام الدین قیصاری له نیول کېدو وروسته په فاریاب، جوزجان، بلخ، سمنګان او نورو سیمو کې یو شمېر خلک پرله پسې اعتراضونه او مظاهرې هم کوي او له حکومت څخه د قیصاری د خوشې کېدو وخت نه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د فراه ولایت امنیتي وضعیت یو بار بیا د ولایتي شورا او فراوالو اندېښنې پارولې دي. د فراه ولایتي شورا پرون شنبه په دې اړه په یو خبري غونډه کې له مرکزي حکومت ته وغوښتل چې د فراه ولایت امنیتي وضعیت ته پاملرنه وکړي. په وروستیو ورځو کې د وسلوالو طالبانو بریدونو په دغه ولایت کې خلک اندېښمن کړي دي. له فراه څخه د احمد شاه فطرت راپور واوري.
د فراه ولایت ولایتي شورا په د دې اندیشنو په ترڅ کې یو خبري غونډه جوړه کړې وه. دغه شورا غړي د عبدالله قانی وایي د فراه ولایت اوسنی وضعیت اندیښنې وړ دی او مرکزي حکومت باید دغه ولایت ته زیاته پاملرنه وکړي.
موږ د فراه شار عمومي شارا چې نمبر یک شارا ده او 1500 شارا ده نن مطلق د مخالفینو په لاس کې ده. زموږ هغه پوستي او بيزونه چې زموږ د شارا امنیت نیولې هغه هر شپه یو په سقوط مواجه کیږي.
په ورته وخت ولایتي شورا یو تنبل غړی چې خیر محمد نورزی په دغه ولایت کې مهاري چارواکي په بي غوري تورنوي. نورزی په خبره دغه ولایت د نوي والی پر اصلو سره کابو درې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې دي. نورزی زیاتوي چې دغه ولایت مهاري چارواکي امنیت هیڅ پام نه کوي او ورځ تر بلې امنیتي وضعیت هم مخ پر خرابي دی.
تاسو د ثاني شاهدان یاست. د فراه ټول ولس د ثاني شاهدان دي. مرکزی حکومت اندستاني شهیدان دي چې درې ولسوالۍ د فراتاک باندې سکوت کړی دی. هغه مسولین چې په مرکز کې ناست دي نن د والی صدا فشتنه نه کیږي چې د فرا په ولایت کې په دایوي هفتې 50 د وردو او د پولیسو ځوانان قربانی سي دي.
لبلې خو بیا د فرا ولایتي چارواکي دا خبره نه مني. د فرا د والی وای ناصر مهری وای چې و اندازه ستونزسته خو دوی د الاول لپاره خپل هڅې ګړندې کړې دي. د مهری په خبره په دې ورستوي کې د مرکزی حکومت سره مانګي کړي او کابو د وزره تازه د مزواکونه به په فرا ولایت کې ځای پر ځای سي. د فرا ولایت ولایتي شورا په داسې حال کې د ولایت امنیتي وضعیت څخه اندېښنه لري چې فرا ولایت په برابر کولسوالۍ کې د وسوال طالبان په برید کې یو لستنه د ملي اردو سرتیری وژل شوی دی.
د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي سږ کال به 10,000 افغانان د حج د فریضې د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته لاړ شي. د دغه وزارت د حج رئیس فیض محمد مختار پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل چې د حاجیانو د لیږد بهیر له تېرې شپې راهیسې پیل شوی چې تر یوې میاشتې پورې به دوام وکړي. په عین وخت کې د ولسي جرګې د دیني او فرهنګي چارو د کمیسیون یو شمېر غړي وایي د نورو کلونو په پرتله د حج د فریضې د ادا کولو پر مهال د افغان حاجانو د افغان زیارتوالو لپاره اسانتیاوې ډېرې شوې دي. په دې اړه نور حال د واصل وصال په راپور کې واوري.
سعودي عربستان ته د افغان حجانو د لیک بهیر په پیلیدو سره د افغانستان د حج او اوقاف وزارت چارواکي وای سکل به افغانستان نه ډیر سره کسان د حج د کولو په هدف سعودي عربستان ته لاړ شي. دغه وزارت د حج رئیس فیض محمد مختار د شنبه پورس آزاد رادیو ته ویل چې په لومړی او دریو پروازونو کې تر دې مهاله 900 تنه سعودي ته رسیدلی دي. دی وایي سکل به ډیر سره کسان د حج د کولو په هدف سعودي عربستان ته لاړ شي. زموږ درې پروازونه د سعودي په لور تللي دي او نور هم په نوبت سره ځي او تر یوې میاشتې پورې به دغه لړۍ روانه وي. دریو لومړیو پروازونو کې دوی له کابل او یو له هرات نه و چې په ټوله کې تر دې مهاله 900 تنه سعودي عربستان ته لیږدول شوي دي. دا په تاسو حال کې ده چې په تیرو کلونو کې سعودي عربستان ته د حج د فریضې د ادا کولو په لیږد رالیږد کې زیاتې ستونزې موجودې وې. د ترانسپورټ او خوړو نشتوالی د اوسېدو لپاره د مناسب ځای نه موجودیت هغه ستونزې دي چې په تیرو کلونو کې ترې افغان حاجانو شکایت درلود. خو دغه وزارت د حج رئیس فیض محمد مختار ډاډ ورکوي وایي هغه ستونزې چې په تیرو کلونو کې موجودې وې اوسمهال هوارې شوې دي. نوموړی وایي د حج او اوقاف وزارت تر خپلې وسې هڅه کړې چې هر څه په منظمه توګه پر مخ لاړ شي او افغان حاجان د حج د فریضې د ادا کولو پر مهال له کومې ستونزې سره مخ نه شي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د دیني او فرهنګي چارو د کمیسیون غړي سیفور نیازی هم وایي چې د نورو کلونو په پرتله د حج د فریضې د ادا کولو پر مهال د افغان حاجانو لپاره اسانتیاوې ډېرې شوې دي. دا وایي زه هیله لرم چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال دغه بهیر لا ښه او منظم وي. دغه قضاوت نو بیا موږ هله په ښه توګه کولی شو چې حاجان بیرته ستنه شي. له هغوی نه وپوښتو او د هغوی د معلوماتو په رڼا کې قضاوت وکړو. اغلی نیازی وایي د معمول سره سم د حج او اوقاف وزارت چارواکي هر کال د ښه ترتیب او تنظیم خبره کوي، خو کله چې حاجان بیرته هیواد ته ستنه شي نو هر څه برعکس ثابت شي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر او بجو په منځنۍ څپه 12.5 نیوی او اف ام 3.5 څپه دوام کوي. اته بجو او ولس دقیقې شوې د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې 219 پروګرامونه لرو. د ځوانانو لپاره تاندې څنګه او د غرض حقیقت سره په کندهار کې د شاتو تولید زیات شوی دی. د کندهار د کرنې ریاست مسؤلان وایي چې په تیرو څلورو کلونو کې د شاتو 250 فارمونه جوړ شوي چې په کې هر کال زرګونه کیلوګرامه شات تولیدیږي. چارواکي وایي چې د شاتو په فارمونو کې زیات شمېر کسانو ته د کار کولو زمینه برابره شوې ده. له کندهار د صادق رښتینی راپور واوري.
د کندهار د کرنې او مالداري ریاست مسؤلان وایي چې د شاتو د مچیو صنعت د تیر خلاف اوس په کندهار کې وده کړې او هر کال زرګونه کیلوګرام شات له همدې فارمونو څخه ترلاسه کیږي. چارواکي وایي دا مهال د کندهار په بیلابیلو برخو کې په 250 فارمونو کې د 150 کسانو لخوا د شاتو زرګونه مچۍ روزل کیږي. د کندهار د کرنې ریاست د ترویج مدیر محمود الله نوري وایي چې سږ کال تر دې مهاله له دغه فارمونو څخه 8000 کیلوګرام شات ترلاسه شوي او تمه ده چې د کال تر پایه دغه ارقام 8000 کیلوګرام ته ورسیږي.
او د بندس فارمو کې مو یو نیم څل کسانو ته د کار زمينه مساعده کړي ده او وصل مو منظم بسته بندي کړي دي، منظم مصاف کړي دي او د دې اعلانونو رادیوګانو ته ورکه ځغه وطني اصل دي. بل چې دي دا فارمونه چې دي هر کال زیاتېږي. ونوي کال کې موږ 3200 کیلوګرام اصل تولید کړي دي. خو که شیر په منی کې د ریحان اصل هم وباسو شاید اصل 25000 کیلو ته دغه کال کې زیاته شي.
نور زیات کړی چې د کنداري شاتو معیاري بستبندي د دې لامل سوي چې په نړیوالو بازارونو کې هم خاص ځای او شهرت پیدا کړي. په عین وخت کې په کندهار کې د شاتو خرڅونکي وایي چې د کندهار شات په کور دننه او بهر ښه بازار لري او د هیواد نور ولایتونو ترڅنګ بهرنیو هیوادونو ته هم صادریږي. میرزا احمد او عبدالباری ازادي راډیو ته وویل چې له بهره د واردېدونکو شاتو په پرتله کنداري شات با کیفیت او ارزانه دي.
عرب امارات مستولي دي، ایران مستولي دي، فرانسې ته بخپله فرانسویان وړي دي، نو بهرني ملکونو ته خلک مر دوبي ته مستولي دي، خلک راسوړي نو دا موږ شات خلک پیژني هغه هر ځای ته خلک.
موږ د مختلفو ولایتو څخه هم راوړل دي کندار ته او د کندار اصل هم چې د ریحان او مکس اصل دي او د نور د شر د چال د شار ټولو مختلفو دکانونو بیکریانو ته موږ ورکو، د ترانسپورت وسیله واری بیکری واری کلچه پروشی ته موږ ورکو، چې هغه د جملې څخه دوه شپته یا شپته دکانو موږ په لاس کې دي، موږ خپل اصل ورکو.
د کندهار د کرنې ریاست د مسؤلینو په خبره چې د مچیو د روزلو د صنعت د پیاوړتیا لپاره د خپل وزارت څخه د شاتو د مچیو د روزنې د پراختیا پروګرام له لارې نوې بودیجه ترلاسه کړې، چې په مټ به د دغه صنعت په اړه وړتیا لا زیاته او د نوو فارمونو جوړېدو ته به زمینه برابره سي.
که په کندهار کې د شاتو مچیو ښه نتیجه ورکړې ده، په ګاونډي ولایت هلمند کې د خرما پر ونو نویو تجربو ښه نتیجه ورکړې ده. د هلمند د کرنې د ریاست مسؤلان وایي د خرما په هغو ونو د دوی تجربو مثبته نتیجه ورکړې ده چې په چیرو دیرشو کلونو کې حاصل نه ورکاو. په دې اړه له هلمند د الیاس تایی راپور واوري.
د هلمند کرهنې د ریاست اړوند د پلان او ترویج د مدیریت مسؤلین وایي یو خصوصي زراعتي بنسټ موندلې ده چې د مصنوعي الکا او پیوند په واسطه د هلمند هغه خرماوي حاصل ورکوي چې په خپل سر شنه سوي دي او په تیرو څو لسیزو کې بار یا حاصل نه دی ورکړی. سید رفیع الله کلام ازادي راډیو ته وویل د هلمند اوبه او هوا د خرما د حاصلاتو او ترویج لپاره مناسبه ده او دوی به ډیر ژر په مرکز او ولسوالیو کې د خرما د ترویج په خاطر د کروندګرو په تشویق او عادت کولو لاس پورې کړی.
لومړنی ارقام شي چې د غوڅېړونو نتیجه ورکړي ده، هغه خرماوي چې مخکې به حاصل او میوه نه نیول اساس کال خوشبختانه د دغه مصنوعي القاب نتیجه کې دا موږ وتوانیدلو چې هغه خرماوي په میوه باندې راولو او پراتلونکي کې موږ پلان لرو تر څو دغه لړۍ په خپلو څېړنیزو فارمونو کې تر تحقیق لاندې ونیسو. همدارنګه د دې ونې او هغه نیالګي چې د هغه یو شمېر ولسوالیو ته انتقال کو تر څو په هلمند کې د خرما ونه ترویج او تکثیر شي.
حکومت په تیری یوه لسیزه کې د کوکنارو د بدیل په خاطر د بیلابیلو تخمونو او دانو د ترویج لپاره هلې ځلې وکړې، خو تر اوسه څنګه چې تمه وه په غډول ځای نه دی نیولې. د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤلین وایي زعفران هم د کوکنارو په ځای د یو ښه بدیل په توګه غوره سوي دي او ان په کال کې دوه فصله حاصل هم ورکوي، خو دا چې په دې وروستیو کې په هلمند کې کوکنار په یو کال کې نږدې څلور فصله کرل کیږي او ښه شیره هم ورکوي، ځکه نو زعفران په غډول چې باید وای د کروندګرو د توجه او پاملرنې وړ ونه ګرځېدل. د کرهنې په برخه کې د عامه پوهاوي د یو خصوصي بنسټ مشر انجینر محمد حسن موسازی وایي سره لدی چې د کوکنارو په ضد د یو ښه بدیل لپاره د خرما د ترویج پروپوزلونه او طرحې د کرهنې وزارت ته ورکړي دي، خو د هغو لخوا نه دي منل شوي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې ول اوس یې په خپل شخصي لګښت سلګونه خرماوي د مصنوعي الکادلارې پیوند کړي او حاصل یې نیولی دی چې په خپل سر شنه سوي او د لسیزو راهیسې بار یا حاصل نه درلود.
هغه ونې چې کله موږ الخا کړلې دغه ونو چې اوس د موږ ګورو میوې ډېرې ښایسته میوې کړي دي او هغه دانې هم نیولې، پخوا میوه کوله خو دانه یې نه نیوله، خو د خوراک نه وې پخېدلې نه.
د ول د دې کار نه هدف دا دی چې حکومت ته وشي چې د هلمند اوبه او هوا د خرما لپاره مناسبه ده او کولای شي د کوکنار په ضد د یو ښه بدیل په توګه وکاروي. د هلمند د کرهنې ریاست وړاندې تر دې د پستو د ترویج کولو په برخه کې کروندګرو ته د نمونې په ډول نیالګي او د هغو د ساتلو په برخه کې ورکشاپونه ورکړي وو چې د کروندګرو په خبره ښه نتیجه هم ورکوي او تر نورو پستو یې بار، رنګ او خوند بهتر دی. محمد الستای د ازادي راډیو هلمند.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست مسولان
وایي په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
نن د ازادي راډیو د دوه بجو په خبرونه کې د روغتیا پروګرام لرو. کېدای شي د خبرونه په دوه بجو واوري چې تر درو بجو دوام کوي. ساعت اته بجې او څلورویشت دقیقې دي. وسم فرشته جلال زیدر ته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
دیفنس وان خبرونه په بروکسل کې د ناتو د مشرانو د ورستي غونډې په اړه یوه لیکنه خبره کړې چې وایي ټول موافق ول چې د افغانستان لمیتی ځواکونه به تر 2023 میلادي کال هم لا تړ کوي. د ناتو د 9 غړو هیوادونو د مشرانو په اعلامیه کې چې د غونډې په پای کې خبره کړه ویل شي ول چې افغانستان باید یو بیا د تروریستانو په ځاله بدل نشي. او له دې عمله به دوی خپل ماموریت جاری وساتي. په مقاله کې د ولسمشر محمد اشرف غنی په حواله ویل شوی چې د ناټو د مشرانو د غونډې په څنډه کې د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره کتلي او هغه ته اقناعت ورکړی چې په افغانستان کې خپل عسکر وساتي. ولسمشر غنی له ډیفنس ون خبرونې سره په مرکه کې ویلي چې افغانستان د ناټو د غړو هیوادونو په بحثونو کې د اختلاف وړ نه بلکې د تفاهم مسأله ده. خو آیا د امریکا حکومت له افغانستانه د خپلو عسکرو ایستل غواړي؟ اشرف غنی د ډیفنس ون خبرونې د دې پوښتنې په ځواب کې ویلي چې دا نظر له ترامپ سره د هغه تر کتنې مخکې موجود و خو تر کتنې وروسته نه. جمهور رئیس غنی ډیفنس ون خبرونې ته ویلي چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ځانګړی شخصیت او له مسایلو سره د چلند ځانته نظر لري. له دې امله مسئلې باید له دلایلو سره ورته وړاندې شي. غنی ویلي ویاړم چې په دې برخه کې مې د امریکا ولسمشر ته قناعت ورکړ. د برېټانیا ډیلی میل خبرونې په افغانستان کې په وروستیو ورځو کې د امریکایي ځواکونو د تلفاتو په اړه مقاله خپره کړې او په یوه برخه کې لیکل شوي چې د امریکایي ځواکونو تلفات او د امنیتي ځواکونو په منځ کې پر هغوی حمله شایي امریکایي ځواکونه د خپلې طریقې بدلون ته اړ کړي. په افغانستان کې د امریکا محاربوي ماموریت له 2001 تر 2014 میلادي کال روان و چې په ترڅ کې د امنیتي ځواکونو په چوکاټ کې پر امریکایي قواوو نفوذي حمله زیاتې وې. دلی میل لیکلی چې په ورسته یو ونی کې پر دریو امریکایي عسکرو په افغانستان کې حمله شوی خو امریکایي پوځیانو ټینګار کړی چې داسې حمله د ماموریت ممانعت نشي کولای. د دلی میل د دې مقالې د لیکوال په باور یو جالب خبره دا ده چې په ورسته یو کې یو افغان عسکر پر امریکایي پوځي حمله وکړه او هغه یې ووژل خو طالبانو یې په وړاندې متفاوت خبرګون څرګند کړ. خو په داسې حمله په اړه طالبانو مسولیت اخیستی یا به ویل چې حمله کوونکی له دوی سره ارتباط درلود خو دا وری نه د نفوذي حمله مسولیت واخیست او نه ویل چې حمله کوونکی له دوی سره تړاو درلود. دا ور طالبانو یوازې د دې کار هرکلی کړی وو.
او سم له افغانستان د باندې د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس په اشغال شویو سیمو کې د نویو يهودي مشتایونو د چوریدو د پلان په اړه خبرداري ورکړی دی. نو موږ پرون په مسکو کې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په کتنه کې په بیت المقدس د او د امریکا د سفارت له انتقال وروسته وضعیت پیچلې وبل. په دې اړه نور تفصیل اجمل انوراندې کوي.
د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس وایي د اسرایلو لخوا په اشغال شوو سیمو کې د يهودي مشتایونو جوړول د فلسطینیانو لوی ستونزه وندې خنه ده. خغلی عباس چې د شنبه په ورځ په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل وویل د يهودي مشتایونو مسله د دوی لپاره ډیره مهمه ده او دا مسله د سیمې لپاره خطرناک ده. نو موري وویل چې د مخنیوي لپاره به دوی ټول هڅه وکړي.
طبعا فی هذه الايام داخليا
خغلی عباس وایي په واقعیت کې نن زموږ سیمه او فلسطین له سخت وخت سره مخ دي او زه تاسو ته ویلای شم چې یو بل بحران رامنځته کیږي چې د فلسطین سره تړاو لري او تر هر څه مخکې د اسرایلو هغه هڅې دي چې غواړي په خان الاحمر کې نوی مشتایونه جوړ کړي. دا هغه څه دي چې موږ یې په اړه ډیر اندېښنه لرو. د مولوی له امریکا سره د فلسطینیانو اړیکې هم تر بل هر وخت ترنګلې وبللې او ویل امریکا د فلسطینی مهاجرو موضوع هیر کړي. د فلسطینی ادارې مشر د روسي له ولسمشر سره په دیلې دنه کې له امریکا سره پر خپل اړیکو وغږی دا ویل محمود عباس ویل کله څنګه چې تاسو په هیګي چې له امریکا متحده ایالاتو سره زموږ اړیکې تر بل هر وخت په خراب حالت کې دي. تاسو په دې هم په هیګي چې موږ له امریکایانو سره خپل ټول تماسونه بند کړي. د دې سبب دا واقعیت دی چې هغه غواړي هغه جوړ جاړې عملی کړي چې د پیړې معاملې بولي او موږ فکر کوو چې د دې پلان لپاره لومړی ګام بیت المقدس سره امریکا د سفارت انتقال
دولت
اسرائیل. په دې لیدنه کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویل پوهیږي چې په سیمه کې وضعیت پیچلې ده. نو مولوی محمود عباس مننه وکړه چې د دواړو خيزو اړیکو او هغه څه پاړې ورسره سلام مشوره وکړه چې په سیمه کې روان دي. روسیې ته د محمود عباس تر دې سفر سور از مخکې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سفر کړی او هلته یې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره کتلی وو. په عین حال کې له غزې څخه ریپورټونه وایي چې د غلطه د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ تاوتریخوالي یو اربیا سور اخیستې. د شنبه په ورځ پر غزه د اسرائیلو په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه د دوو فلسطینیانو د وژل کېدو ریپورټ ورکړل شوی دی.
ازادي راډیو ته غوښتنه کوي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د موټر چلولو په محل په موبایل خبري کول منه دي، خو ډیر ځلې ترافیک پولیس ته نه معلومیږي چې چلون کوي له ټلیفونه کار اخلي او کنه. په بریتانیا کې پر یو سیستم کار روان دی چې که موټر چلون کوي د موټر چلولو په محل موبایل څخه کار واخلي نو رادار سیستم خبرداري ورکوي. له دې سیستم څخه اوس لندن ته نږدې په نورفولک سیمه کې په ازمیختي ډول پر لوی لار کار اخیستل کیږي. دا سیستم د موټر چلون کې له موبایل ټلیفون سره په تماس کې دی. دا سیستم چې ویست کارټیک کمپنی جوړ کړی دا سی سکنر لري چې له موبایل ټلیفون څخه د ټلیفوني مکالمې په محل خبرېدونکي سیګنالونه تشخیصوي. کله چې موټر چلوونکی په موبایل خبري کوي د سړک پر غاړه یو څراغ بلاو ګل کیږي او موټر چلوونکی ته خبرداري ورکوي. د ویست کارټیک کمپنی په وینا دا سیستم د رادیو، بلوتوت او موبایل د سیګنالونو ترمنځ توپیر کولی شي. په بریتانیا کې د بلوتوت تماس قانوني دی ځکه که موټر چلوونکی بلوتوت کاروي اشاره ورته نه بلی شي. د خبرونې نیمایي برخه ته رسیدلی او دا هم د دې سات د لنډ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي پکتیا او ننګرهار ته پلاوی استولي څو د هغو راپورونو څېړنه وکړي چې وایي په دې ولایتونو کې په هوایي بمباریو کې ملکیانو ته مرشوبله اوښتې ده. د افغانستان حکومت د پاکستان په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې وروستي تروریستي بریدونه غندلي دي. سپینې ماڼۍ د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د کتنې د لغوه کېدو په اړه د کانګرس د مخکښو غړیو غوښتنه رد کړه. د امریکا د کورنی امنیت وزیر وایي د متحدو ایالتونو استخباراتي چارواکي د روسیې له لوري پرلپسې هڅې ویني چې له ټولنیزو رسنیو او نورو منابعو څخه د امریکایانو په منځ کې د درس پیدا کولو لپاره کار اخلي. د ایران سپای پاسداران ځواکوایي د شنبې په ورځ د دې هیواد په لویدیځ کې د عراق پولې ته نږدې درې تنه مشکوک وسلوال د عملیاتو په ترڅ کې وژلي دي. او د فوټبال د نړیوال جام په سیالیو کې تېره شپه بلجیم د روسیې په سن پیټرسبورګ کې انګلستان ته د 0 په وړاندې په 2 ګولونو ماتې ورکړه او د دې سیالیو دریم مقام خپل کړ. نن شپه به د دغو سیالیو پایلو به وي. د اوسنی رادیو د روان خبرونې په دوام کې دوا اونیس پروګرامونه لرو. لومړی هم د ځوانانو لپاره تاندې څنګه
تاندې څنګه د ځوانانو خبرونه د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې اونۍ په خبرونه کې د هغو زده کوونکو په اړه غږیږو چې په ښوونځي کې له استادانو سره بد چلند کوي او په زور غواړي چې هم د غیر حاضرۍ په صورت کې حاضر او هم په امتحان کې کامیاب شي. ولې زده کوونکي په ښوونځیو کې له زوره کار اخلي؟
زموږ استاد دوه هلکانو نمرې کم ورکړې وې.
د دې کار پایلې به څه وي؟
جبري سپارچه ورکول کېږي او کله هغې سره هم ونسو بیا له کورنیو د خلکو سره تماس نیول کېږي او له تعلیمي سیستم ویستل کېږي.
او څنګه دغه ستونزې حل کېدلی شي؟
قانون چې تطبیق سي جدا باور نرم چې دا مشکلات ان شاء الله حل کوي.
د تاندي څنګه په دې خبرونه کې چې همایون هوا جوړ کړي او زه مسکا هوته کې وړاندې کوم هم دې مسلې ته تم کیږو.
د معرف وزارت چارواکي وایي یو شمېر زده کوونکي د ښوونځیو نظم نه مراعتوي او تر څنګ یې له زوره کار اخلي. دوی که ښوونځي ته نه راځي هم په استاد په زوره ځان حاضروي او که یې هیڅ زده نه وي او استاد ته سپینه پارچه ورکوي بیا یې هم توقع دا وي چې استاد یې حتماً کامیاب کړي. که داسې ونه شي دوی ښوونکي ګواښي، بدې خبرې ورته کوي او حتی وهي. په کابل کې د یوې لیسې زده کوونکی محمد ارشاد همدغه ستونزه راسره شریکوي.
دا د لسم پال کاندې چې داسې کارونه کوي، جنگ کې استادان وهي، دا جنجالونه کې مکتبو کې هم دې نه کې هم دې باندې نه نه ورته نه نه وهي. چې نه څو اختارو کې دې باندې استاد وایي چې دې باندې راوځي زر ته وراړم یا نه پران در تراولي یا خپل یو بریا نه پران تراولي استاد وهي دې باندې نه نه سره جنگ کې مکتب نه نه.
محمد ارشاد د خپل هغه استاد کیسه هم راته کوي چې په خوانځي کې د زده کوونکو لخوا وهل شوی وو.
خپل مکتب کوم د شو واقعا ولا سیمه ګو استاد وهل یو دوه الکانو نمرې کم مرکړې وهل یو سترګې بخپ کړې ولا ډاکټر عمر سعود بیا بګرامای ولسوالۍ ته بوت تی بیا بګرامای ولسوالۍ هغه ورکړله چې دا به سپارچې جبري سي سپارچې جبري مارکړله الګ د خپل بګرامای پلار راغی وزر ته بیرته هغه بیرته سپارچې رات کړله
دا کابل خار دای ویلې سي خون کې چې نغواړي نو می واخیستل شي وای په ډیر خوانځیو کې د استادانو او زده کوونکو ترمنځ ستونزې رامنځته کیږي
شاګردای بیبند او بیبار راسیم شو
داسې بیبند او بیبار زده کوونکو چې چا خوانځي ته ناراضي د کال په اخر کې یو ځل وګوري چې حاضری ورکه شي وای موږ ته نمرې راکړه ګواه کوي تعلیمي حوزه او د ښوونځیو مدیران ټول په دې پوهیږي حتی د معرف وزارت له دې مسلې خبر دی ما په 45 ښوونځیو کې استادی کړې په ټولو ښوونځیو کې چې ویني همدغه حال دی
یو بل ښوونکی نورلا زازی بیا کورنۍ ګرمې ګڼي چې خپل اولاد په سم ډول نه تعقیبوي او د هغوی له کړنو ځان نه خبروي ځکه خو هغوی هر څه چې غواړي کوي
پلار راغی ویلې چې زما زوی په څوم صنف کې دی او چیرته دی دا د دې نه نو خبر چې زما زوی دومره وخت یا څو کاله مکتب ته ځي په څوم صنف کې دی یعنی فامیل دومره بې توجه و چې نه پیدل زوی تر څوم ټولګي پورې زده کړې کړې دي فامیل نه توجه ورته نه کیږي او هغوی هر کار چې وغواړي زړه نه کولی شي ټول هم داسې نه دي لږ تعداد دي چې د بسته مکتب او یا د بسته منطقې نوم بدوي او یا د ښوونځي نوم بدوي هغه محدود کسان دي ولې د یو بدماش هلک تر شا که څلور یا پنځه کسان ور ودرېږي هغه نور هم تشویق کیږي
ارواپو استاد ضیاءالحق شمس وایي هغه زده کوونکي چې په ښوونځي کې ناسم چلند کوي او همداسې فارغېږي په خپل راتلونکي ژوند کې به هم همداسې وي نوموړی په ښوونځي کې د زده کوونکو د بد چلند له کبله نورې راټوکېدونکې ستونزې هم را په ګوته کوي
په فردي ډول سره د وګړو عزت او ابرو ته توهین دی د وګړو ازادۍ ته توهین دی د وګړو عقلانیت او منطق ته توهین دی ابتکار ته توهین دی مونږ په زورګویه ټولنه کې ابتکار او خلاقیت نه لرو ځکه چې څوک فکر نه کوي استعدادونو ته توهین دی یو ډول هغه استعدادونو چې کولای شول هغوی مثلا په سلګونه کتابونه ولولي ولیکي او مقالې ولیکي ولولي لایق کسان واوسي مبتکر او خلاق واوسي دوی خپل استعداد راوړي په همدغه زورګویه موډلونو باندې مصرفوي دوی هم په دې سرچینو پسې ګرځي چې څنګه د یو چا نه ملاتړ پیدا کړي یو قومندان یو زورګوی د دوی ساتنه وکړي څنګه داسې ملګري پیدا کړي چې د سره په جنګ او جګړه کې یو ځای واوسي بلاخره په ټوله کې د خشونت فرهنګ تقویه شي ورسره فکر کوو مکتب هم هماسې یو ځای دی چې تاسو کلب کې ورزش کوي همداسې کولی شي څوکۍ په لغته ووهي همداسې کولی شي یو بل ووهي وټکوي همداسې کولی شي لکه باندې بازار کې چې سره برخورد کوي استاد سره برخورد کوي مدیر سره برخورد کوي داسې شیان د ټوله متاسفانه پایلې دي او نتایج دي چې په ټولنه کې منځ ته راځي او کیدلی شي همدغه موډل نه د دوام لامل هم وګرځي
دا معرف وزارت د نشراتو رئیس کبیر حق ملمنی چې په ښوونځیو کې یو شمېر زده کوونکي له زور څخه کار اخلي خدا چې دوی په وړاندې څه کوي نوموړی وایي
زورګویي قلدوري بې تربیتوب د قانون نه منل ل خپل ټولګیوال سره ل خپل خون کې سره او د خوندزی له محیط سره ناوړه چلند کول دا ټول هغه څه چې متاسفانه د غټو معضلات په توګه زموږ پر وړاندې پراته دي په هني وزارت په سو مشخصو ځایونو کې قانوني صلاحیتونه لري او لږه استفاده کوي څوک چې خوندزی ته نه راځي هغه غیر حاضریږي څوک چې خوندزی کې بے نظمی کوي هغه اول ځل ورته اخطار یا خبرداري ورکول کیږي په دویم ځل د لاند محل لپاره هغه خوندزی نه محروميږي په دریم ځل هغه ته جبري سپارچه ورکول کیږي او لغی سره هم ونسو بیا له کورنوی دی خلکو سره تماس نیول کیږي او له تعلیمي سیستم ویسل کیږي
دا خون کې نورلا زازی باور داده ک چیرې په خوانځي کې خون کې لاس د کونکو سره پر نرمخ چلن وکړي او دا بې نظمۍ په صورت کې د وهلو په ځای هغوی تنبیه کړي دا خون کو او زکونکو اړیکه به ډیره خې وي
هر استاد باید د خپل شاګرد سره مینه وخی په نوي میتود سره چې هغه میتود باندې شاګرد زده کړه کولای شي یادګیری کولای شي چې وکړي هغه میتودونو څخه ګټه واخلي او شاګرد صنف کې خلل کوي کولای شي وخنایزري کوي تکړه د وطن بيده کولای شي ورته وي چې زه د سرمعلم ته معرفي کوم کولای شي چې ورته وي چې زه ساسو والدین ته یو استلام لګم دا تنبیش ترې او شاګرد د نورو شاګردانو په منځ کې پیږي چې دا د زما پلار وغوښتل شو یا زنان یو خنقیت شلمه د اساس باندې کولای شي تنبیش وغه خپل ستونزې ته پام وکړي او بیا دوباره غو تکرار نکړي
تاندې څنګه د شنبه پورز د مازیګر د څلورو بجو او تکرارې د یک شنبه ورځې د سهار د اتو بجو په خبرونه کې اوریدلای شئ
دا چې ولی زده کوونکي په خوندزي کې د خونکو سره لانجی کوي د دغه ډول لانجو پایلې څه کېدلای شي او د دې ستونزې د حل لپاره څه کېدلای شي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد پوهنې وزارت له پخواني مرستیال او د ښوونې او روزنې پوهنتون له استاد پوهنمل رهیل فرمولي سره مرکه کړې ده چې تاسې اوریدو ته را بولم.
مسله دا چې ولی زده کوونکي دغه سی کارونه ته مخه کوي سره لچلته تعلیمی مرکزونه کورسونه په هنتونونه خوانځي ډیر زیات دي ولی په دغه ماحول کې هم زده کوونکي دې ته تمایل خې چې دا باید چاقو ځان سره ولري یا بوکس پنجه ځان سره ولري
کیدای شي چې هغه د سی خا آگاهی ځان سره نه لري د هغه کورنۍ ورته خلاره ورته ویل نه دي او درم کیدای شي هغه د مکتب بیرونه هغه د سی خا دیوالان ځان سره نه لري دا عمل لاس پلاس کوي تر څو چې دا ځوان خپل مسئولیتونه په ښه توګه احساس نه کړي خو زما اصلي پیغام دا ده چې تر څو چې قانون تطبیق نه سي تر څو چې دغه ځوانان سره قانوني او اکاډمیک برخورد نه سي دا عمل نور هم ادامه پیدا کوي
موږ د ځینو ښوونځیو څخه په ښار کې هم داسې رپورټونه درلودل چې هغوی جګړې کړې دي او بلې وژلې دي سره ستاسو په باور که دغه حالت دوام کوي نورې څه بعدې پایلې به ولري
معلومه خبره چې منفي پایل لري کله چې یو ځوان درس نه وایي ځان سره چاقو راولي او استاد ته دی نور ځوانان چې درس وایي که دا دوام متعلم یو نمرې اخلي هغه چې درس وایم هغه هم کامیاب کیږي چې درس نه وایي ځان سره چاکول راولي هغه هم د یو نمرې واخلي بیا دا خو یو منفي انګیزه تولیدوي د نورو سره هغه هم وایي چې زه درس وایم زه کوشش کوم شپې تر ناوخته پورې درس وایم تر څو چې کامیاب شم ښه نمرې واخلم هغه چې درس نه وایي هغه هم نمرې اخلي خو بیا هغوی سره داسې یو منفي انګیزه ایجادوي خط درس نه وایي او دا د افغانستان د آینده لپاره هم داسې یو منفي پایل لري کله چې دا درس نه وایي د آینده لپاره دا د وطن بچی ده خو بیا ډېر مشکلات را پیښیږي
یو شی دا چې دغه په ښوونځیو کې ورو ورو په یو بد فرهنګ بدلیږي چې یو څوک ډله ځان ته جوړوي یو څوک د زور خبره کوي یو څوک غواړي په خپل زړه کار وکړي د دغو ډلو د دغسې کسانو مخنیوی څنګه کیدلی شي په ښوونځي کې کورنۍ څه کولی شي خپله معرف وزارت په دې برخه کې څه کولی شي
د دې مشکل په اړه خپله کورنۍ مسؤلیت لري چې خپل ځوانان ته وایي چې دا یو منطقي حل لاره نه ده او مهم دا ده چې وزارت معرف خپله مسؤلیت لري تاسو چې دا افراد شناسایی نه کوي وزارت داخلي ته نسپاري او عدلي ارګانونو ته نسپاري دا مشکلات ادامه پیدا کوي هم کورنۍ هم وزارت معرف جدا مسؤلیت لري چې دغه افراد چې تاسو ویل چې ګروپونه جوړ کړي ډله جوړوي نور لپاره مشکلات جوړوي فقط قانون چې تطبیق سي جدا باور لرم چې دا مشکلات ان شاء الله حل کوي
ځوی کې د استادانو ترمنځ ډېرې ستونزې په جرګو او عذر خلاصيږي خو د ښوونې او روزنې ماهرین وایي هغه سکون کې چې سرغړونه کوي باید د ښوونیزو مرکزونو قوانین پرې تطبیق شي چې بیا د نور زده کوونکي دغه سي ناوړه کارونو ته لاس ونه چوي ورسره کورنۍ مرسته کولای شي چې په خپل ماشومانو او ځوانانو خیال وساتي او کچیر هغوی په ښوونځي کې داسې چلن کوي چې مناسب نه وي ژر تر ژره دې د هغو د اصلاح هڅه وکړي چې دغه ناوړه چلندونه په عادت بدل نشي د تاند څنګه د خبرونه مو همدلته پای ته رسیږي تر بیا خو وخت ولرئ
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبرې
اوریدونکو سلام ستړي مشي د انتخاباتو خپلواک کمیسون د افغانستان د ولسی جرګې د نومندانو ابتدایي نوم لړ اعلان کړ د دغه لیست اعلان دوه وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسون یو میاشت وخت لري چې د نوماندانو په اړه کوم شکایتونه چې دوی تر سپارل کیږي باید رسیدنه ورته وکړي او همداراس په دې وروستیو کې جمهوری ریاست د انتخاباتي شکایتونو کمیسون له لوري دوی ته د کاندید کمیشنرانو لاستول شوی لیست څخه کم شمیره کمیشنران تایید کړل او پاتې نور بیرته رد شوي دي دا چې تر اوسه پورې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته څومره شکایتونه رسیدلي او د دغه کاندید کمیشنرانو ردیدل د دوی په چارو څه تاثیر کړی د حقیقت څه دی دې ونې خبرونه هم دې مسلې ته ځانګړې شوې ده د انتخاباتي شکایتونو کمیسون کمیشنر غلام دستګیر هدایت سره مو پرې مرکه کړې
ډېر مننه کوم هدایت صاحب چې وخت مو راکړ په پیل کې غواړم دا پوښتنه مطرح کړم چې د شکایتو کمیسون خپل کارونه شروع کړي دي کوم مرحله ته رسیدلی استي او کارونه څومره مخته تل دي مېرمن
د شکایاتو د کمیسیون کارونه لکه چې تاسو ته معلوم دی د تقویم له مخې او د انتخاباتو د قانون په اساس باندې خپل مراحل طی کوي او په معین وخت کې کله چې دوی ته شکایتونه راورسیږي هغه پروسس کوي. دا دوه برخې لري، موږ ته شکایتونه یو د ولایاتو په سطحه د کاندیدانو د طرف نه او یا د عادي اشخاصو د طرف نه برعلیه د کاندیدانو بعض شکایات او اعتراضات مختصب شوي، هم په مرکز کې هم په ولایاتو کې. د کله چې شکایت ثبت شي د مود طرز العملو په اساس هغه بیا ثبتیږي، تصنیف کیږي، بررسی کیږي، تحلیل او بلاخره د کمیسیون د غړو مخې ته ایښول کیږي چې څو فیصله او تصمیم باندې ونیسي. موږ معمولا د قانون په اساس دوه کټګوري تصامیم یا کمیسیونونه لرو، یو په ولایاتو کې په سطحه چې هلته باید دا پروسه تکمیل شي او په ابتدایي شکل باندې په ولایاتو کې تصمیم ونیول شي. مګر متاسفانه له دې امله چې هغه لست یو سل دوه نفره لست د کمشنرانو چې د قانون په اساس موږ ریاست جمهوري مقام ته وړاندیز کړی و، د هغه جملې نه فقط 28 نفره منظور شول او موږ تر لست د هغه راغی. دا په تاسو حال کې ده چې موږ په هر ولایت کې درې کمشنران باید ولرو تر څو دی قادر په دې شي چې تصمیم ونیسي د یوې قضیې، د یوې اعتراض او د یوې شکایت په ارتباط، تر څو عدالت او شفافیت په ټاکنو کې منځته راشي.
یعنی دغه مسلې ستاسو کارونه یو څه ټکنی کړي دي؟ بلې،
بل شکه طبیعي چې د قانون له مخې نه په ټولو ولایاتو کې باید موږ دفترونه فعال وي، خو متاسفانه د دغه لست او شتو نفرو د رارسېدو سره سم موږ په کټ یو تدبیر ونیو. تدبیر هم دا و چې 50 تر 100 لوی ولایتو ته درې درې تنه کمشنران ولیږو تر څو هلته قضایاوي چې لږ لوډ یېم ډېر دی او رشم ډېر دی د اعتراض او د شکایتو هلته دی وکړی شي خپل تصمیمونه د قضایاو په ارتباط ونیسي، تر څو په مرکزي دفتر یعنی په کابل کې په دفتر باندې دغه فشار د کار لږ اندازه کم شي. ولې په دې چې نن سبا ټول د افغانستان ټول قضایاوي د انتخاباتو په ارتباط ټول مرکزي دفتر کابل ته راځي، نو طبیعي ده چې په کارو کې لږ څه سختګي رامنځته کیږي.
او دغه کمشنران چې تاسو لست جمهوری ریاست ته لیږلی وو هغوی تایید نه کړه، اوس به دا مرحله بیرته له سره شروع کوئ؟ ځکه چې کمشنران خو تقریبا د نویو یا کمو زیاتو شاوخوا کمشنران چې نه وي لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه مشکل سره مخ یاستئ، دغه مشکل اوس څنګه حل کوئ؟
دلته دوی خبرې دي، یو دا دی چې دمغه یو سل دوو نفرو د کاندیدانو یا د جملې نه چې موږ پیشنهاد کړو ریاست جمهوری ته، څلور دېرش دغه د حقوق بشر د کمیسیون د طرف نه معرفي شوي وو چې متاسفانه ته تیر ورځو پورې حقوق بشر هغه لازم اسناد چې ریاست جمهوری غوښتي وو د مخترعون لیګل تر څو چې موږ به ریاست جمهوری ته د ارزیابۍ لپاره ولیږو. نو نن سبا هغه څلور دېرش نفره مجددا په ریاست جمهوری کې یا په ریاست دفتر کې د څېړنې راندې راشي، کېدای شي یو تعداد اشخاص دغه نه مخته بیا معرفي شي چې بیا به د دوی نه هم کومک واخلو په ځینې ولایاتو کې به د دې د وظیفونه د دې نه استحصال د وظیفې وکړو. خو بله امیدواري د موږ دغه ده چې د یو سل دوه نفر نه چې موږ ریاست جمهوری ته معرفي کړي د یو پړاو یو ویشت نفره رامعرفي کړل، په څو پړاوو باندې موږ امیدواره یو چې د ټول یو سل دوه نفره معرفي شي تر څو ټول افغانستان کې فعالیت ولایات د موږ فعال شي دفترونه. نو امیدواره یو چې دا لړۍ دوام وکړي، اما په دې داسې موږ ته ځواب نه دی راکړل شوی چې مطلق هغه نور نه منظوریږي، صرف دغه تعداد د دې ارزیابۍ نه تیر شوي او موږ ته یې رالیږلی دي.
او هدایت شوی پوښتنه چې ولس سره مطرح ده او د اقل هغه چا چې ځانونه کاندید کړي او لیست نه وتلي دي، ابتدایي لیست اعلان شوی، هغه څوک چې وتلي دي د کوم پروسیجر له مخې به مخ ته ځي؟ په نهایي لیست کې چې کله اعلانیږي په څه شکل به بیرته دې لیست ته راځي که دغه مسله تشریح؟
په دې ارتباط خو موږ میکانیزمونه موجود دي، کله چې د یو چا په ارتباط اعتراض راغی یا شکایت راغی د کوم کاندید مورد کې په شعباتو کې چې تاسې غوښتي د نږدې ځه به هغه دفاتر او هغه سیستم هغه فلو د شکایت چې موږ ایجاد کړي د نږدې ځه به ووینئ چې چیرې ثبتیږي شکایت، څه رقم څېړل کیږي او څه رقم تحلیل کیږي او بالاخره د کمیسیون د میز سرته راځي. دا سیستم به تاسو وګورئ، ډېر یو منظم سیستم ورته په نظر کې نیول شوی، په دې ارتباط هېڅ ستونزه نشته. او د نورو شعباتو نه هم دلته کارمندان ځای په ځای کړي دي، یعنی تقویتي ټیمونه هم جوړ کړي دي شکایاتو اعتراضاتو د څېړنې دپاره. راغلو اصل سوال ته دي چې خلک چې حذف شوي دي د ټاکنو د کمیسیون د خانه د هغوی شکایت څېړل کیږي. اصل د موږ دپاره دغه دی چې دغه ټول کاندیدان مستحق دي په دې چې په رای ورک په انتخاباتو کې یا ټول ټاکنو کې اشتراک وکړي، دا یو اصل دی. مګر دا چې کمیسیون د انتخاباتو د کوم دلیل او د کوم استدلال او د کوم سند له مخې دا خلک حذف کړي وي، نو موږ به د کمیسیون د انتخاباتو نه پوښتنه کوو چې خپل قوي مستدل او قانوني اسناد راکړي چې څو د دې تصمیم د تصمیم په کرسۍ کینی، په غیر دغه نه د خلک بیرته کېدای شي لسته شامل شي.
او تر اوسه پورې دا کوم کسان چې په ټولو ولایتو کې استل شوي دي د لیست نه، تاسو چې اسناد بررسی کړي کسان اوس به ډېر ضروري، څومره کسانو امکان شته چې بیرته راشي؟
ښه، د دې پیشبیني خو ډېره مشکله ده، خو مجموع کې اوس له 140 نفره فعلاً تر اوسه لیست تکمیل شوی چې دا حذف شوي دي د ملي شورا ته یا پولیسي جرګې ته کاندیدانو د جملې نه، اما دا فعلاً ډېره ضروري چې ووایو چې هغه دي څوک به بیرته لسته شامل شي، فقط هغه به اسناد څېړ د دې دلایل او مقابل جانب دلایل به لیدل کیږي پس دغه به، اما پیشبیني کیږي چې یو تعداد کېدای شي دوباره لسته شامل شي.
او یو بله مسله چې دا کوم کسان چې اوس ځانونه کاندید کړي او نوم په ابتدایي لیست کې هم شته، دوی ته خلک څنګه مثلا که شکایتونه موجود وي په څه شکل راځي خپل شکایت مطرح کوي؟
د دې دپاره موږ یو ډېر ساده او ډېر یو بسیط سیستم په نظر کې نیولی، کله چې یو څوک شکایت کوي هغه فقط د موږ دفاترو ته یا په ولایاتو کې او یا په مرکز کې کابل ته مراجعه کوي، یو فرم دی چې فقط د دې درې دقیقې دربار نیسي، هغه کې د دې دغه شکایت درجیږي او تلاندې امضا اخیستل کیږي او دای رخصت کیږي او بالاخره هغه پروسس کیږي. طبیعي ده چې د شکایت ثبت وخت کې د دنه اسناد هم غوښتل کیږي، دلایل او مدارک هم غوښتل کیږي، که د دې په دسترس کې وي نو ډېره به ښه وي، او که نه د شکایت د ده غیر مستدل وي او یا غیر مستند وي طبیعي ده چې هغه نه منل کیږي، او د دغه اسنادو دلایلو په اساس چې شاکی را کوي بیا موږ مقابل جانب نه، چې نن سبا عمدتاً زیات کمیسیون د ټاکنو کمیسیون ډېر د شکایاتو لاندې دی یا په اصطلاح مشتکالیه دی یا د هغه نه زیات شکایت شوي دي، د شکایت ټول دې ته متوجه دي چې د یو سیستم په اساس به انشاءالله موږ تخنیکي او حقوقي ټیمونه په ګډه د ټاکنو د کمیسیون د تخنیکی شعبو او حقوقي شعبو سره یو ځای هغه اسناد چې هلته موجود دي څېړي او د دغه شاکیانو قناعت به فراهم کړي. حتی داسې شکایت هم موږ ثبت شوي دي چې په طور د مثال یو کاندید په ولایت کې د اوس مسله ګروپونه لري، غیر قانوني ګروپونه لري او همدا اوس خلک تهدیدوي، امنیت او نظام ته خطر په دایمي ډول ایجاد کړی، د دې قبیل نه هم شکایتونه موږ ته راغلي، خو دا هغه شکایتونه دي چې د شکایاتو په کمیسیون پورې اړه نه لري، د شکایاتو کمیسیون څنګ ته یو کمیسیون دی چې د مسله او قواو یا مسله او ګروپونو شتون او په هغه کې عضویت او په هغه کې قمانداني څېړل کیږي، چې په هغه کې د وزارت دفاع، امنیت ملي، وزارت داخله او محلي ارګانونو ډېر باصلاحیت غړي شتون لري او رئیس د دې کمیسیون هم رئیس د شکایاتو د کمیسیون دی. نو دغه د مسله قواو مسایل او دغه غیر قانوني ګروپونو درلودل او د سلاو درلودل چې دوی بیا په قاچاق کلاس ولري، دوی په غصب د مځکو کلاس ولري، دوی په بشري نقضونو کلاس ولري او په جنایاتو کې دوی دخیل وي، نو دا هغه موارد دي چې دا بل زمیموي یا خاص کمیسیون چې جوړ شوی دی د هغه د وظیفې جز دي. دا مسئله
یعنی هغه شکایتونه هم تاسو ته راجع کیږي، تاسو به راجع کوئ دغه
اجالتن، چون هغه کمیسیون بل دارلنشان نه لري، صرف دغه څلور غړي او یو رئیس لري، نو د شکایتو د ثبت پروسه اجالتن د موږ د کمیسیون تاریخ نه مخته ځي، د شکایتو کمیسیون تاریخ نه، اما بیا کله چې مشخص شي چې دا د دې مور اړه لري د تعرفر کیږي او د دې د تصمیم او د څېړنې لاندې نیول کیږي.
او هدایت سوی و اندېښنه چې موجوده و د کاندیدانو یا انتقاد هغه دا و چې سیاسي مال د نفوس کیږي، دغه مسله تاسو چې تر اوسه پورې کوم ارزونې لري، څومره قابل د لمس و او څومره واقعیت سره اړخ لګوي؟
که د تاسو هدف د دولت او د دولتي چارواکو وي، نو شخصا زه د داسې شي شاید نه یم چې یا د کوم سفارش شوی وي یا د کوم تاکید شوی وي د چا په مورد کې او یا د کوم خاص سړی ماته معرفي شوی وي او یا دا چې د چا په مورد کې خاصه پاملرنه غوښتل شوی وي، زه د داسې شي شاید نه یم. موږ په ډېر مستقل ډول او په خپل واک ډول خپل سیستمونه، خپل همکاران او خپلې دندې عیاري کړي دي، زه د داسې شي شاید نه یم تر اوسه پورې.
او څومره وخت کې به د ستاسو د شکایتو د ارزونې پروسه دوام کوي او نهایی لیست کېدای شي دغه پروسه لږ زره تشریح کړي؟
دا خو د قانون په اساس باندې د ولایاتو کې هم موږ 15 ورځې د بررسۍ او د څېړنې دپاره لرو، د شکایاتو او د اعتراض د څېړنو او د تصمیم نیولو دپاره، بیا 15 ورځې په مرکز کې لرو، یعنی دوه مرحله یې دي د مختصمیم ټول. نو اوس چې په ولایاتو کې اکثرا موږ دفاتر فعال شوي یا فعال نشول، یا دا چې کمشنران هلته توظیف نشول، ادې مانا دا شوه چې د ولایاتو وظایف هم باید په کابل کې اجرا شي، یعنی تصمیمونه دلته ونیول شي. نو د ولایاتو وخت چون دلته په کابل کې فشار او لور د کار به حد زیات شوه، یعنی د ولایت د څلور درش ولایت کار هم کابل ته راغلی، نو موږ ناګزیره د ولایاتو وخت هم موږ دلته استفاده وکړو، یعنی 15 ورځې او 15 ورځې چې په خپله مرکزي دفتر صلاحیت لري قانون له مخې هغه نه موږ استفاده وکړو، چې پس د یوې میاشتې نه موږ کولی شونه د لیست یا د نوملار په ارتباط خپل نهایي نظر ورکو او کمیسیون د انتخاباتو هغه بیا اعلان کړي د قانون په اساس باندې.
او دومره فشار کې فکر کوي چې حق په حقدار ته وسپارل شي او هغه څوک چې شکایت لري د هغوی شکایت ته به په سم شکل رسیدنه وشي؟
دلته داسې دی چې د یو ډېر منظم عملیاتي پلان د دې دپاره موجود دی، د دې دپاره کارمندان توظیف شوي دي په سیستماتیک ډول، یعنې داسې په مرحله یي ډول دا کارونه سنجول کیږي، لکه ډېر یو منظم سیستم د دې دپاره موجود دی که تاسو غوښتي وو هغه بخش ته هم ورشي، هغه بهم د نږدې ځه وګورئ چې په ډېر منظم ډول یوه مرحله بیا بلې مرحلې ته شکایت ځي او بلې مرحلې ته په سیستم په دغه منظم ډول راځي د کمیسیون د غړو مخې ته، او هغه په ارتباط هم تصمیم دا دی چې انشاءالله بیا به تصامیم د مطبوعاتو او د مدني ټولنې حتی اعضاب هم که علاقه ولري بیا به دغه په مخکې تصامیم اجرا نیول کیږي او ابلاغ کیږي.
هدایت صاحب، روسی پوښتنه مې دا کوله چې تاسو د شکایتو د کمیسیون د کمیشنر په توګه باندې، یعنی ډیر مسؤلیت هم په اوس مرحله کې د انتخاباتو د پروسې تاسو ته راجي کیږي، عمده او لوی اندېښنه مو څه ده؟
ښه، زه یو شینه لږ اندېښنه لرم، اجالتاً کارونه په نسبي ډول دا د افغانستان امنیتي وضع ته د ټولنیزو مشکلاتو ته دې ته په کتو سره لږ د اندېښنې وړ موضوع دا ده. یو هم دغسې فرهنګي مسله ده یا دغسې یو عادت شوی د ډېرو څو انتخاباتو نه په کتو سره. متاسفانه موږ حدودا په ملي شورا ته یا ولسي جرګې ته 2000 نفر نه څه کم زیات کاندیدان لرو. موږ په مجموع کې 250 نفر هلته کرسۍ موجودې دي. د متباقي طبیعي ده چې هغه هلته نه کامیابیږي او لاره نه مو پیدا کوي. د اندېښنې وړ ځای دغه دی چې دغه متباقي خلک به لږ څه ناراضه شي، او د دې نارضایتي کله کله د تیرو انتخاباتو ته په کتو سره کیدای شي کله کله لږ لانجمن شي. ولې په دې چې په افغانستان کې عادت دغه سیده چې ته یو چا ته چې ووایې چې ته دغه پروسې ته د لاره پیدا نه کړه، نو بیا هغه ناراضه کیږي او هغه بیا ماجرا ایجادوي، یو درد سر جوړوي، یو ټولنیز مشکلات رامنځته کوي. دغه لږ د اندېښنې وړ ده، خو زه په دې عقیده یم که ټول انتخاباتي شریکان لکه دولت، لکه بهرني ټولنه او داسې مدني ټولنه، خپل کمیسیونونه او ملت ټول په یو ښه ذهن باندې، په یو ښه نیت باندې دغه پروسې ته ورداخل شي او دغه نتایج ومني په واقعي ډول، زه مطمئن یم چې دغه ټاکنې به د افغانستان د پاره د ثبات، ترقی او هوساینې لامل شي انشاءالله.
انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون کمیشنر څارنمل غلام د صغیر هدایت، ډېره مننه چې وخت مو راکړ.
سلامات
انشاءالله. چه برداخل